دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحا امیرزاده درته هر کلی وای. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. پونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړې برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه د ملیحا امیرزاده نه.
السلام علیکم ته ټولو ول خبرونو سرټکی دا پاکستان وزیر اعظم بخنه غړم د پاکستان وزیر اعظم ویلی پتیرو انتخاباتو کې درغلی نه د ثابت شوی نو اوس ته پر حکومت تورونه نه لګول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمه پر هیوادونو غږ کړي چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداري ورکړي چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه مانو لري. تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د 2018 کال په انتخاباتو کې د درغلی پړه د پلتون کې کمیشن تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت د حکومت دریس او د مسلم لیگ نون استازدیک یا منډیټ پخلی کوي. نوموړي زیاته کړه
2013 کے عام انتخابات
دے وائی دا کال 2013 عام انتخابات پا مجموعی لحاظ منصفانہ او دا قانون تقاضو مطابق وو. دو امدا چنہ خود تحقیقاتی کمیشن پا کاروائی کی شامل گندونو نے اسے منصوبے او نسازش پا اڑا ثبوتو نوڑان دیکھ او نا کمیشن تا ورکڑی شوی مواد نا دا اس خبر امخ تراغلی دس نا داندلے کی دس منصوبے یا دسازش نشاندہی کی گی او دو امدا چی انتخاباتو تا کا پا مجموعی تناثر کی اکتل شی نو دا الیکشن کمیشن سین غلطیانو باوجود دانشی ویلے کی دے چی دا انتخاباتو نتیجے دا اولس خواہشاتو حقیقی اظہار نہ ہو.
تیرے روز سپریم کورٹ مشر قاضی ناصر الملک په مشره عدالتي کمیشن په خپل رپورت کې ویل د 2014 کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلې اټګي ثبوتونه په لاس نه دی ورغلې. د 2018 پانو دا رپورت وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې الیکشن کمیشن نه بد انتظامی شوی او انتخابي کارکوونکو سم نه روزل شوی خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلي نشي ویل کېدی. د رپورت تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني خو په رپورت به هغه وخت تبصره کوي چې په خپله وګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمه پر هیوادونو غږ کړي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیر ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ ایشیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبې په ورځ په المار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا شل کسان وژل شو چې پکې زیاتره ولسی وګړي وو. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سره جوړ جاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د نیټو ویان براین اتریبس بیگا مشال ریډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان لپوز مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړه مشران د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسلو وغږېدل. د نیټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان لپوز مشر سره خبرې وکړې چې تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد سفیر وروغوخت او ورته د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړې چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین چراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټه ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې دی ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
نوموړي ویل که کانګرس دا معامله په یو طرفه ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران د هر هغه لګول شوي محدودیت نه پشا شي چې په ویانا کې په دې روسیو کې ورباندې موافقه وشوه. دا خبرې نوموړي د شوي تړون په دفاع کې په داسې حال کې وکړي چې جمهوریت غوښتونکي سینیټر باب کراکر په غونډه کې په دغه تړون تنقید وکړ. کیری کمیټه ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیرباسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کېدونکي اربونه ډالرې به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خواته د ریپبلیکن ګوند سینیټران د جولای پر 14 د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې د منظوري هڅې زیاتې کړې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان صلاح شوی چې امریکایي پوز ته اجازه ورکړي چې د پوز چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکی په سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي ووژلی و. چارواکي وایي د انجیرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنگي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمبارو اجازه وي. سپینې مڼې اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو صلاح وشوه. خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجیرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د سخت کال له پیل راهیسې په ایران کې په دار د زړولو په پیښو کې د بېساري زیاتوالي خبرداری ورکړې دي. د بشری حقوقو لپاره د لندن میشته سازمان 13 ورځې ول د جنوري له لومړۍ نیټې تر د جولای 15 په ایران کې شپږ سوه څلور نوي کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. دا شمیر له هغه درې چنده زیاتې چې ایراني چارواکي مني. امنیسټي انټرنیشنل وایي د باوري رپورټونو پر اساس تېر کال په ایران کې 973 کسان په دار زړول شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال لرابي اکرم خان اور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 2.02 روپۍ خرڅل کیږي او په 2.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ او په 1.09 روپۍ یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ یو ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ یو درهم په 20.80 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.22 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 30، بنو کې 22 او 21 او په کوټه کې 38 او 40 وي.
درنو اوردونکو د مشال اړینو خبرونه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال اړیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalaudio.com دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پختونخوا مدنیاتو پخوانی وزیر په های کورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد درخواست دایر کړې. حکومت وایي کمیشن قانوني دی. دا قبلی سیمی خیبر یو ماشوم لوبغاړی د پاکستان له 14 کلو کم عمره فوټبال لوبډلې ته منتخب شوی.
فټاګي ډیر ټریننګ دی چې نو ماشومان داسې شته چې پاکستان ټیم لا ویل شي.
په جمهوریت خبرونه کې مو په افغانستان کې د نامنۍ او زیاتیدو او د دې پر جمهوریت د اغیز موضوع څېړلې.
خوغه نام می وسه معلومه طالبان او مثلا مخالفین او د نظام په دننه کې دغه شي خلک یو یادغه شي مقامات راپور د سولې او د وسلوالو ډلو د جوړولو غږ پورته کړ.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او د ماسپخین یوې وجهي خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلی په اړه د پلتون کې کمیشن تر رپورت وروسته هیواد نوې دور ته داخل شوی. نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی. دا خبره نوموړي بیگا ولسته د وینا پر مهال وکړه. تیر ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورت کې ویل چې د 2014 کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. دا رپورت تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورٹ با هغه وخت تبصره کوي چې په خپل یو ګوري. تفصیل د رابیا اکرم خان پر رپورٹ کې.
د زیارت په مخام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2014 انتخاباتو کې د مبینه داندې تورونه رد کړي دي او انتخاباتي په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2014 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورت خبرېدونه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا و چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوې دور شروعاتو شو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورت نه صرف دغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواری کی. اوس موږ سره بے مقصد او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس احقیقاتي کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورت کې ورکړي دي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور
دی وای د کال 2014 عام انتخابات په مجموعي لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خود تحقیقاتي کمیشن په کاروایي کې شامل ګوندونو نه یو سمنسوبي او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړې شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلې د سندانلې کې د سمنسوبي یا د سازش نشاندهي کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن سینې غلطیانو باوجود دانش ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د اولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
نتایج عوام کې مینډیټ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیاته کړ چې موږ له بده مزید غلطیانو تلافی کول وی او که جمهوریت نظام کې خندونه نه وی راغلي نو نن په پاکستان ترقی یافته ملکونو کې وو. وزیر اعظم نواز شریف امید ښکاره کړو چې د دې رپورت نه به د کوم وخت ځای کوون کې سبق څه کوي او ټول ګوندونه به د انتخاباتو اصلاحاتي کمیټه کې د خپل حصے کردار لوبوي. واضح دی وی عدالتي کمیشن په 218 پاڼو مشتمل خپل تحقیقاتي رپورت په اړه د سیرت په ورس ویلی وو چې کال 2014 انتخابات منصفانه او د قانون مطابق وو. عدالتي کمیشن خپل رپورت کې دا هم ویلی وو چې نه یو سیاسي ګوند کوټلې بوتونه وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم دندلې منصوبه ښکار شوه. بلخو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن هر فیصله قبول ده خو د رپورت جاج اخصونه پس په خپل تفسیر کوي. یاد دی وی د عدالتي کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاړه په انتخاباتو کې د دندلې الزام لګولو نه پس جوړ کړی شوی وو. د عدالتي کمیشن په درې رکنی بنچ مشتمل وو چې پکې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل خان شامل وو.
ترنو اردن کو د مشال لړیو خبرونه ته تاسې غوګي د وزیر اعظم د سرګندونو په اړه تاسې رپورت واوریدل. اوسو خیبر پختونخوا کې د بارانونو د پښکل د بارانونو چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې دا لړۍ روانه ده. د موسمیاتو محکمې د ادارې په وینا د بارانونو به د ګل ورځې پورې روان وي. هلته په پیښور او شاوخوا سیمو کې شوي بارانونو خلکو ته مالی او زیان هم رسولی دی چې نور تفصیل یې د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د زیارت پورس پیښور خار او خوښ سیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورنوتي چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو د لړۍ به راتلونکي څلورونه تر پنځه ورځو پورې جاري وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا پیښور مردان چارسدې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو لوجې د ملک په مختلفو سندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خړونو او یا سندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته.
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي. ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي. جہلم، چناب، راوی اور ستلج پاغي کې
د یوې پښتنې په ځواب کې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي.
تقریبا 500 ورځې وارننګ دی تھرسڈے نه در منډے پورې دی د کی پی کے کوند ڈسٹرکٹونو کې بارانونه دي ملکړن او ادارې ډیویژن لینڈ سلایډینګ خطر دی سګډو نتا دا وارننګ مونږه سار شیئر کړی دی ټول دا سونو ڈسٹرکټ دی ته جیت بای فیکس سمځي ورتا میسج هم زمونږ یو کیږي مونږ دین چې بس خپل انتظامات او کیږي
د ترڅنګ د مانسری ضلع سیلانې سیمې ناران سړک د زیارت پورز د لینڈ سلایډینګ لوجې زای په زای بند شوی دی چې لوجې په سیمه کې په سونو سیلانیان گیر شوی دی د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړی دی او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دی
چترال کې څنګه ډېر تبعی شوی و نو پر صوبایي حکومت مشینری دل تر غلې و اوس ټول کې اصلا ټول صبح کې شروع شو په پیښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی دا غشن پی ڈی ایم اے دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړ دي او دا غشن د ټول صبح مونږ ته علمي او چیرته چیرته سلایډ کې نو کا هغه سی ان ډبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار راغې د پاره د ایمنډار فنډ دي او کا هغه خیبر پختونخوا های وی اتارټی روډ وی نو هغه ته بالکل سټینډینګ انسټرکشن دي فوري تور بخپل مشین مو کوي او आवाज دی
د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به پشپګو میاشتو کې سر تر سوولې شي او د بحالی کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه مشال رادیو ته تاسو غوږی د شمالي وزستان انتظامی پر ایدی قبیلې غږ کړی دی چې د کډوالو د نوم لیکنې عمل دی د روانې میاشتې تر 28 منټې سرته ورسوي چارواکي وایي دا مهال د ایدی قبیلې کډوالو خپل کلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده دوی غواړي چې د جولای تر 28 نیټې وروسته د نورو سیمو کډوالو خپل کلو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي پر دې نور معلومات د مردراز وزیر پر رپورټ کې اورو
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل د قبیله واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه تقریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیله واپس لګل شوې شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیله کډوال د خپل انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او کاته وشتمې جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیله کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي نو موړی وویل دوی غواړي چې د کډوال زرستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړي چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانې دوله پر کافلا تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي د دې قبیله اوسیدونکو کې قادر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې مشال تای وویل اختر خوشحالی یو په دوا وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنا مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیا او امنیتی ځواکونه دا غي حل لپاره هڅه کوي
پینځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړه دی نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی ته مخصوص شو خاص خبره دا وه چې یو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي هر کور کې د اوبو سهولت نشته ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولې دی نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي نن به انټرویو کې سبا ته به تکرار کېږي نو هغه او ایجوکیشن خبره ده چې هلته کې تعلیمي درې په حال شوې نه دي او دې کوشش کوي چې دیشي چټي دي هغه چټیان ختم شي غیر څه سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال
دی د قبیله واپسې روانې میاشتې اول نیټه نه پیل شوې چې دا روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې سلور زره او 200 کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلې چې د واپسی د مارچ یو درشمې نیټې نه پیل شوې و او د قبیله واپسی د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوې د قبیله مشرانو کمیټي په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره تقریبا 3200 کورنۍ نوم لیکنه پوره شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو، د عمر دراز وزیر په رپورٹ کې مو د ایدک قبیلی کډوالو ستنیدو په اړه واوریدل. تیر کال په جون کې چې د پاکستان فوج په شمالي وزستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړنو لکونه خلک بې کوره شول. دوی کې زیاتره شمیر د ښځو او ماشومان وو. د کډوالۍ ژوند په ټولنیز ډول په کورنیو اغیز لري او پوهان وایي دا پر ښځو هم اثر لري. پر دې نور تفصیل د ملي امیرزاده په رپورٹ کې اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال په وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه ښځې او ماشومان دي له بې کوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 13 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات لیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میش له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالی مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسیدله او نوسوې ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلی کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنا چیر خو می خپل غلی وین زکه نه دی مو ننګ نه وی و دې وسی تکلیف ان وی کنا زیای نه پارا دې یا پارا دې پندې کو بیا ز خپل پکلی په وطن سره خو خپل ما شکات کویر تا ما سیون ال ما سیتا ون زیر تا و دول تا خو پر دای وطن د سیان شکرا یا خبرې بیا ته زړل دا دې اج پر دې مو ته چا خلا زی دې ز سب ک په پر دې وطن
حمله. شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک له دومره سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې ښنو مړ شوي دي.
ډیر مړ شوي چې دا هاته ته کړتا وسو ډیر خان کې تا کېره دې برکاتا نو دا مرا سوچ چې ته اوس پاورې په دا وې شي اپریشن یې شي په دې هم نه پیری چې دې مې نيستا مې سه جربلا زو مې په خاصول شي یا نيستا دونه رو کړې په خاصول شي دا ذهن تا مرسي
دا چې پر ښځو د جګړې پریوتونکي اثرات د دغه کورنو نارینه او د هغوی پر کورني ژوند څه اثر لري، د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وایي.
لکه مونږ هلته کې میرلي کې کاروبارونه وو کنه، اوس دلته کې زمونږ کاروبار نشته، دلته کې زمونږ زړه نه لګي، ځکه چې اوس دا پته نه لګي چې مونږ بنندي یو که سبا به ځي. بس په دې کې روان یو کال تیر شو، مونږ کور ته لاړ شو. کور کې خو خامخا عالي ضرورت دی، دې په وجه په کور کې مسله راځي، ځکه چې زنانه هم قسمه قسمه ډیمانډونه دي، کپڑے هم دي، خطې هم دي، بیماران هم دي. نو دا هغې چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح طریقه باندې نه کېږي. مونږ څومره داسې دغه 40-50 نه بوجه کوم زنانه دي کنه، نو دې ته اکثر دغه زړه چې کومه بیماریانې دي دا هم ولګېږي.
د ټولنیزو چارو کارپو ابوبکر صدیق وایي چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوځي.
قبائلی سیمه کې ښځه د ټول ټولنې د ناموس یا د عزت سره تړلې وه. هلته چا فکر هم نشو کولی چې په بې کوره کېدو کې د مومندو یا د وزیرستان یا د باجوړ ښځې به په لاین کې ودرېږي او د حکومتي چارواکو څخه به دوی راشن اخلي. امنیت خراب شو، د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدو. ښځې د قبایلي سیمو په اقتصادي ژوند کې ډېر مهم رول درلود، د په زراعت کې کار کاوه، د پمالداري کې کار کاوه.
که یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي، نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولي چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب انتظام وکړي، سو خزي د کورنیو پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
نن ورځ د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف له خوا په درغلی تورن شوی د مدنیاتو له پخوانی وزیر ضیاء الله پریدي څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو ورځو پورې نور غرځولی دی. هلته ضیاء الله پریدي هم د پیښور هایکورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد یو درخواست جمع کړی دی چې تفصیل یې د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا زیارت په ورځ پیښور هایکورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبای وزیر ضیاء الله اپریدی د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو. بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمې اورېدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیاء الله اپریدی د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسمانی ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخوا ضیاء الله اپریدی او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي. په دغه درخواست کې د ضیاء الله اپریدی وکیل محمد اشفاق مشال ریډیو ته وایي
د احتساب کمیشن حوالے سره، مطلب دا بالکل انلیګل دی، چونکی د دې لپاره چې کوم د دې احتساب کمیشن چې کوم لیجسلیټیو کمیټي دا د دې لپاره چې کوم د 10 ممبرز ریکوایر ظاهر دي هغه دین ممبرز لدی و څه پوری نه دی اخیستی صرف فایف یې اخیستی دي او دا هغه هم څه پبلک نوټس هم نه دی شوی نو د دې مطلب څه لیګلي سویل فلان شتم دی نه د دې نه علاوه ضیاء الله صاحب یو درخواست ورکو چې د دې په خلاف د مناسب څه کاروایی وکړی شي
بل خو هم د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو مشیر حریش یوسف مشال لیړو ته وویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی
شروع شیو مونږ په کمیشن هغه اعتراض کو دا خو په قاعده اسمبلی نه ایک پاسه دی هغه مطابق بیا جوړ شوی دی هغه په قاعده دې ټیم کې قانوني حیثیت شته دی او هغه څه چې فیصله کو ټول به منی ټول د پاره برابر دی
د ضیاء الله پردي هغه تورونه چې ګنې دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشاره چلیږي او د دروغ مقدمه او گواهان پکې وړاندې کیږي په حق لباندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بې بنیاد تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړې دي دوی به کله هم د هغوی مرسته ونه کړي
بارچا باندې څوک لګي اوس پورې ما تاسو کسو خی چنی ولې شوی یو بل باندې پلین نه لګي قانون خو چې اټور لپاره یو دی او خپل کار پکې دی کې څار څوک راتلی شي دی کې مشر کشر بلکې پارټی نشتا دی کې چې څوک منوال ټول پسې ان شاء الله مونږه چې چام کرپشن کړي دی کې ګورو به چې کم هو ده باندې هغه چې څوک کرپشن کوي په تاسو خلاف مونږه اکشن باندې
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن سور از وړاندې ضیاء الله اپریدی چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولې وو د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی او تر مقدمه فیصله راتلو پورې د هغه د پټه رکنیت هم ځنډول دی بل خو د پاکستان تحریک انصاف ځنې غړي چې د ضیاء الله اپریدی مرستیال دی څو سواره په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړی دی او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې لري چې دا د هغه انتقامی کاروي ده او باید هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
درنو درکو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوګی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ازانګړي استاذي د سیمې پر هیوادونو غک کړي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي نیکلاس هیسم د فاریا په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبه ورځې تر ځان مرګې پورې درسو تیر ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدلو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده. احمد تکل نور تفصیل سره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه د لهغه ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفین په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژون کې حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي و وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته درناوی لري کاروباله. یونما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید خي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیر میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینمه کې تاسو لپاره ونیس پروگرام جمهوریت هم لرو خو وخت شبه دی د ماسپخین یوانی به بجا ملیح امیرزاده هم په سټوډیو کې را سره موجود دن ول هغنه لاغینه د خبرونو لنډی زور
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ پاړه د پلټونکو کمیشن ته رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استاذ لیگ یا مینډیټ پخلی کوي. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ساین کړې. په کابل کې د نیټو ویاند بیګا مشال ریډیو ته ویل جنرل کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوزمشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې چې د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسلو وغږېدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرې پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت افغانستان نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړې چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډېر لوی شین چراغ یا اشاره په معنا وی چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بارنو چارو کمیټه ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د سخت کال له پیل راهیسې په ایران کې په درد زړولو په پیښو کې د بېساري زیاتوالي خبرداری ورکړې دي. د بشري حقونو لپاره یادې ادارې تېر ورځ ویل د جنوري له لومړۍ نیټې تر د جولای 15 په ایران کې 690 کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده.
درنو دونکو د خبرونو لنډیز مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ملیح میرزاده وړاندې کړو. د اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوست دی او غټی کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې د ترهګری په صورتحال باندې لیکلي او وایي ترهګری اوس د یو ملک مسله نه ده بلکې ترهګری ټول نړۍ په ګیره کې اغستې ده. ادارې لیکي چې موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګری حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپل کارویانې نور هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمی پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادھر یہ مخ کلی کی پا پاکستان کی دترہ گرے صورتحال جاج واغستل شی نو دا با پڑا گشی چی پا دے کی دا زین بہر ملکونو لاستے او دا دی مقصد لپار دوی زین انجیوز کاروی چی لکبل اترہ گرے دیر سنگین شکل اختیار کڑے دے. ادھر یہ آخر کلی کی باید چی وفاقی او صوبائی حکومتونا دا ٹولو انجیوز دا فنڈنگ او دا اخراجات و معلومات راو جمع کری چی معلوم شی کم انجیوز خالص دا خیر کے گڑے کارونا کوی او کم دا ملک دخمن سرگرموں کے ککڑ دی. نو کله چې دې لړکی کرم معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن د چې ترهګری هم کم شي ځکه چې پترهګری کې فاندینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کړ سپانه خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لا د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلې او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه روستو په کار د چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړی شي خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړیږي هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لویه قومي منصوبه متنازعه جوړه کړې. ادریا اخر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي، نو داسې حالاتو کې د ډیم ډیر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي، او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمه لاته د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه لیکونو ته کتنه لرو. د امریکا واشنگټن پوسټ ورسونه په یو لیکنه کې د پاکستان هونځه درې اوسیدونکو د خو او سولې ژوند موضوع څېړلې، بلخوا بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې نامنې او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او خطو احتمال په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون بچا نورو.
د واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د هونځه وادای کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري، د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندویو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونځه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به یې لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کر کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونځه وادۍ کې د ښځو د سواد کچا 90% ته رسیدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2014 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمیر یې 3,15,000 ته رسیږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
له پاکستان خبرونکو ډان ورسپانې په خپل ادارې کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات ستایلي خو ورسره اندېښنې هم ښودلې دي. ورسپانې وایي د بلوچستان اوسنی زیاتره بلتون پاله تعلیم یافته ځوانان دي او د بلوچستان سرداران یا قبایلي مشران پر دوی زیات اثر نه لري. د لیکنې نوري برخې د پامیر ساحل پر رپورټ کې ورو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پرېکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایدار وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس وو او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستان لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یو قبایلي مشر نواب محمد خان شاواني کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سرداري نظام زیات مؤثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتون پاله دا ګڼي چې د خان اف قلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه، خو کله چې نواب اکبر خان بوکټی ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼې لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسالې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي، سکیورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نا اعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تختونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼې زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولای.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډ چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال لړۍ ته تاسې غوږ کې د قبایلي سیمو د اولمپیک لوبو ادارې چارواکي وایي د خیبر جمرود د فوټبال یو ځوان لوبغاړی په جنوبي کوریا کې د آسیایي ځوانانو فوټبال اتلوالۍ لپاره له 14 کلو کم عمر لرونکو لوبغاړو پاکستاني لوبډلې ته نیول شوی دی. د دې نوم عاطف افریدی دی چې نور تفصیل یې د فرحات شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسې د جمرود سرکاري های سکول یو زده کوونکی عاطف افریدی د شپاړو سکالو نکم کامی فوټبال ټیم کې منتخب شوی دی او د اگست په میاشت کې به په جنوبي کوریا کې په ایشین یوت فوټبال ټورنمنت کې برخه اخلي. نوموړی د خپل انتخاب په حق له مشال ریډیو توای
زه ډیر خوشاله چې ما مهنت کړې زه جمرود سپورټس نه چې پاکستان ټیم له زړه لړم تقریبا چې 3 ګنټه پریکټس می کاولو هر مازیګر زه فوټبال کې لیفټ اوټ فارورډ باندې مشغوله یم. زه خپل کوشش کوم چې فوټبال په وجه FRT او پاکستان نامه خانه کوم. په فټا کې ډیر ټریننګ دی چې نور ماشومان داسې شته چې وخت په وخت پاکستان ټیم لا ولر شي. سیاحتونو کمایي چې صورتونه به هغه شي موږ ډېر ویډ کې مخکې لاړ شو. زه خپل سینیئر کلاریانو هغه کوم شکریا ادا کوم چې ما سي ډېر محنت کړی دی. زه کوریا کې کوشش کوم چې ښه کېل مظاهره وکړم.
او د فاټا اولمپیک اسوسیشن نائب صدر سیف الاسلام وایي چې عاطف افریدی به اوس یو بین الاقوامي لوبغاړی جوړ شي او د نن وړاندې هم د دغې سیمې ځنې نورو لوبغاړو په یو شمېر بین الاقوامي لوبو کې برخه اخیستې ده.
او دا بس یو بهرنی دوره کې یو انټرنیشنل پلیئر به جوړ شي زمونږ. دنه مخکې کاشف او سلمان دا ډېر نوموړي کلاړیانو د خیبر ایجنسی خاص کر د جمرود او د جمرود سپورټس کمپلیکس نه په مختلفو کھیلونو کې لکه اتلیټکس کې، باسکٹ بال کې، والی بال کې، داسې په فوټبال کې ډېر زیات پلیئرز وتی. مونږ په دې باندې فخر کوو چې دا د خپل فاټا نوم روښانه کوي او هغه سره سره د خپل ملک نوم روښانه کوي او هغه کې خپل کردار ادا کوي. دا سه پلیئرز چې کوم دی هغه مونږه بیا مخکې ریفر کوو ډایریکټریټ آف سپورټس فاټا ته، اولمپک ته. نو هغه د پاره کیش پرایزز هم شته او هغه د پاره بیا داسې سټایپند بندوبست هم کیږي چې دا مونږه بوست اپ کو دا پلیئرانو دي ته سہولتونه ورکو.
د فاټا اولمپک اسوسییشن او د ادارانو زیاته کړه چې د عاطف افریدی انتخاب سره به په نورو قبایلي ځوانانو کې هم د لوبو شوق پیدا شي او زیات نه زیات لوبغاړي به هڅه کوي چې په بین الاقوامي لوبو کې برخه واخلي. دوی وایي چې فاټا اولمپک اسوسییشن په دې وروستو کې د فاټا گیمز په نامه د لوبو یو میله هم ترسره کړې ده او را روان نېشنل گیمز لپاره هم هڅه کوي چې قبایلي لوبغاړي لکتر لگا 22 لوبو کی برخه واخلی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو اوریدونکو، له یوې مودې راهیسې په افغانستان کې د نامنۍ پر داسې مهال زیاته شوې چې هلته د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ هم د وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ټاکن اختلافات دي، بل له هغه هیواده بهرني جنگي فوجیان هم پتلې دي. نو په جمهوریت خبرونه کې مودا ځل پر دې موضوع بحث کړي چې نامنۍ او حکومتي اختلافات پر ډیموکراسي څه اغیز لري، ایا دا د ولس پر ډیموکراسي باور ته زیان رسولی شي او کنه. جمهوریت خبرونه هر ونی په امیر ساحل جوړوي. په افغانستان کې سږ کال زیاته شوې نامنۍ پر جمهوریت څه اغیز لري؟ د آیا نامنی پر جمهوریت دولس باور او اعتقاد ته تاوان رسوي او کڅنګ آیا د افغانستان حکومت د نامنی مخنیوي په مخه د پام وړ ګامونه اخیستي او کنه د افغانستان ولس د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته څنګه ګوري آیا د دې ډول اختلافاتو هم پر ولسواکۍ باور ته زیان رسیږي او کنه حکومت ک ولس ته خدمات نشي رسولای نو بیا د خلکو په فکر او نظر کې څه بدلون راځي دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړل دي تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستان ټول بهرني جنگي سرتیری ووتل او د هغوی پر ځای د نړیوالو ځواکونو نوی ماموریت کار پیل کړ چې کار یې د افغان ملي امنیتي سرتیرو روزنه او هغوی ته مشوره ورکول دي جنگي ماموریت پر داسې مهال ختم شو چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت نوی جوړ شوی وو تر دې وروسته سږ کال د افغانستان په شمالي ولایت کندوز او ورسره په ختیځ ولایت ننګرهار کې نامنی خپره او زیاته شوه په دې وروستیو څو میاشتو کې په فاریاب ولایت کې هم نامنی زیاته شوه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په روسیې کې د شانګای همکارۍ او سازمان د سرمشیز پر مهال په خپل وینا کې وویل افغانستان ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو پاکستان چین او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال ورغلي چې د خپلو فعالیتونو په وسیله نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه به ثباته کول غواړي د پدې لړ کې د سرمشریزې لګډونوالو د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیتونو لکه د هیواد په ډیرو برخو کې د ولس ژوند اغیزمن شوی دی او حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې نامنۍ او د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي خو بیا هم په ځینو برخو لکه ننګرهار کندوز او فاریاب کې وسلوالو فعالیتونه جاری دي د افغانستان د نامنۍ موضوع ته په کتو مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې هڅه کړې چې معلومه کړو چې نامنۍ پر جمهوریت او پر ولسواکۍ د خلکو باور باندې څه اغېز لري په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي نامنۍ نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د هیواد فرهنګ له منځه وړي دی وایي د دې وجه دا ده چې په جمهوري هیوادونو کې د طاقت استعمال حق یوازې له حکومت سره وي له بل هیڅ ډلې سره نه
نامنۍ په مجموع کې نه یوازې جمهوریت ته ضرر رسوي بلکې د یو هیواد خیر زلمن زوري الته غفرهنګ لمن زوري ارسل من زوري سي خو د جمهوریت لپاره سي اساسي شرط ګڼل کیږي او هغه دا چې په خوا زمانو کې امپراتوري وي او محلي حکومت ولې وي ملک الفایفي وي نو هغه په حساب باندې به دغه محلي خانان د مرکزی امپراتور تر قیادت لاندې وو خو په کورنۍ چارو کې خپلواک وو هغه خپل خلکو سره رقم ته چلن کولای شوی خو په جمهوریت کې او کله چې ماډرن نظامونه حکومتونه راغلل نو دغه د واک مشروع انحصار یوازې له دولت سره او دغه ټول د خشونت ابزار شي دا د مرکزي حکومت په واک کې د امنیتي ارګانونو کې راټول راجمع سول نو یوازې حکومت دغه رقم د خشونت د ابزارو د استعمال حق لري او هغه هم د هغه خلکو په وړاندې دي هغه نظام چې په هر اساس ولاړ دی بیا غیر دفاع و
خلیل وايي افغانستان د ثبات او جمهوریت لوري ته روانو خو په نوې بڼه او نوې شکل نامنی را پیدا شوه
په افغانستان کې دغه اوسنۍ حالت چې سره ګوري مونږ د یو ثبات خو روانو د جمهوریت خو روانو دلته تازه تازه مونږ د نوو نامنیو شاهدان یو خو هغه نامنی وې چې معلومه طالبان او مثلا مخالفین و چې جنگ دل دغه نظام پر وړاندې دلته د نظام په نکه دغه شي خلک یو یادغه شي مقامات راپور د سولې او د وسلوالو ډلو د جوړولو غاږي پورته ک قانون چوکاټ نه بهر خبري کوي نو دغه واقعا جمهوریت تم ضرر رسي د افغانستان خلکو تم ضرر رسي او نامنې او تجدید سره مرسته کوي ځکه دلته اره وسلوالو ډله چې د قانون بهر فعالیت وکي نو هغه خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او د اندېښنو سره سم هغه کوم نظام او حکومت چې په هغه باندې اعتبار او اعتماد کمیږي او د هغه مشروعیت ته ضرر رسي نو په تیره د اوسنۍ د فاریاب نامنې سیمنګورو مثلا په شمال کندوز کې یا مثلا په جنوب کې نور دغه جنو کې اصلا دغه نامنې خلکو نه جمهوریت هیر کړی ده
په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ هوارولو مرکز غړی حسیب الله شینوار وای نامنی پر هر څه اغیز لري دی وای کېد شي چې حکومت د نامنی د ختمولو لپاره پلانونه لري خو ولس لدی پلانونه نه وی خبر
دا هغه څه دي چې په هر اړخ کې د پرمختګ اړخ کې اقتصاد اړخ کې کلتوري اړخ کې هر اړخ د انسان ژوند د فیمنتي او د ډستر خند یعنی انسان له هر څه وړاندې لمړی امنیت ارتیا لري له هر څه وړاندې ظاهر ده چې نامنی خلکو اعتبار په حکومت باندې کموي سره دې چې کېد شي حکومت د زینو پیخو په ترشا ځینې پټ پلان نه ولري یعنی ځینې ستراتیژیک پلان نه ولري خو ملت لا په پلان نه لري خبره وایي لکه محالي اخیستګي او دغه اغیز دغه په
شینوار وای د نام نه په اړه حکومت هم نخپل پلان پډاګه کړی او نه هم داسې خاص تشويش خود لیدي
خلکو اندېښنه ډیره زیاده شوې او حکومت هم لا تر اوسه په اړه داسې خاص خبرګون خود لیدي نه خپل تشويش ظاهر کړی دی چې رمن په دې اندېښمن یو چې پلان لري د مسایلو د حل لپاره لا تر اوسه د دې
په کابل کې د سیاسي چارو پوه او خبریال اباسین بریال وای کله چې حکومت د هیواد په ډیرو برخو کې موجود وي نو هلته بیا ولس هم ورسره تړلې وي خو په افغانستان کې زیاتره وخت ښاري حکومتونه پاتې شوي دي
کله چې د حکومت واګي او د اختیارات حتی را پراخې په خلکو کې نفوذ ولري په هغه اندازه باندې د اعتماد بلانس رامنځته کیږي چې له فکر کولای شي چې اوس ولسونه د حکومت سره تړل شي مګر افغانستان کې یو تاریخي ستونزه چې موجود لري د ډېر مهال هغه دا چې کلي ډېر له حکومتونو دولتونو سره تړل شوي نه وو موږ معمولا ښاري حکومتونه یا ښاري دولتونه لرلي دي او کلي ډېر پخې لري په وروستیو څوارلسو کلونو کې د کلیوالۍ پراختیا دپاره یا کلو ته د دولتي انکشاف دپاره یو څه کار وشو اما دا هم ډېر سیستماتیک نه وو او ډېر په هغه شکل باندې نه وو چې کلي دا سره زه فکر کوم دغه سلسله چې څنګه شوې وه دغه جبري به بېرته ولسونه او دولت سره لري کړي یعنې حکومت بیا په ښارونو پورې محدود شي او کلیوالې سیمې به دغې څخه لرې وي دویمه مسله دا ده چې په سیمو کښې ناامنۍ په شدت سره اکسټرنیزم خپرېږي دغه بنیادګرایي د همدغو ناامنیو په دننه کښې ده ځکه چې هغه ډلې چې د ناامنیو ته لمنه وي هغوی چې ښکیل دي او جګړه کوي هغوی معمولا په دې باور لري چې دوی د یوې عقیدې دپاره جګړه کوي د یو قطر اسلامي دولت د جوړېدو دپاره دغه یې دا طالبان هم درلوده او اوس د داعش په نامه نوې ډلې هم لري نو په دې اساس خلک فکر کوي ورو ورو هغه څوک چې ډېر مقتدر دي هغه څوک چې په بېرحمه سره وژنې کوي دوی فکر کوي چې دا نو په حقه دي ځکه بریالیتوب د دوی سره دی او ورو ورو خلک د یوې خوا نه د مجبوریت پر اساس او د بلې خوا د ډار پر بنیاد هغوی د دغه دریځو ډلو سره یو ځای کېږي او دغه بنیادګرایي او هغه سختدریزي چې ده هغه اوج ته رسېږي چې زه فکر کوم شدیده صدمه یې
مریال وای د افغانستان ملي یووالي حکومت د ځنو زورواکانو د میراثي واک او طاقت د مصلحت په نتیجه کې جوړ شوی چې ډېر اختیار او توان نه لري
دا حکومت د ځنو مافیایي او ځینو هغو میراثي قدرتمنو خلکو ترمنځ یو مصلحت پر بنیاد باندې رامنځته شوی جوړښت دی دې کښې دا خلک خپل تمایلات لري خپل لایق لري او زه فکر کوم ولسمشر چې دی هغه د دې په منځ کښې ډېر یوازې دی هغه یو قوي متحد او په یوه ژبه او خوله ولاړ ټیم نه لري چې د هغې څخه مرسته وغواړي او هغه سره ورسره مرستې وکړي
بریال دا هم وایي نامنی یوازې پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان نه رسوي بلکې په حکومت کښې دننه هم د نامنۍ په اړه نظر او شننې متفاوتې یا مختلفې دي
دغه جبرونه چې د افغانستان په خوا شو چې د نامنۍ نه هم په حکومت کښې دننه د خلکو نهادونو او اشخاصو برداشتونه متفاوت دي ټول داسې فکر نه کوي چې د نامنۍ دې په هغه دلیل باندې اوسي دي څنګه چې یو ولسمشر فکر کوي نو په دې اساس کوم حکومت چې موږ اوس لرو دا حکومت د دې پر ځای چې د نامنۍ په برخه کښې یو موټی اوسي یا واحد اقدام وکړي دوی اول د دې څخه د دې تحلیل متفاوت نو د متفاوت تحلیل په نتیجه کښې تصمیمونه متفاوت نیول کېږي یو اقدام کوي چې دغسې یو کار وشي بلې چې دوی د هغې د دفې لپاره یا د هغې پروګرام د خونته کولو دپاره په حکومت کښې دننه اقدامات کوي او همدغه دولتي امکانات د هغې په برخه کښې کاروي نو په دې اساس نوم باید د دې ځنه یو واحد غږ ولري یو قوي حکومت نمایندګي باید دغه حکومت وکولی شي او لږ تر لږه په دې چې د بیرون څخه تپل کېږي او هغه د بحرانونو سبب کېږي د هغې د مهار کولو دپاره باید حکومت یو متحد او واحد غږ ولري
شنونکی اباسین بریال د مثال په ورکولو وایي چې په شمال کښې واکداران د ملیشو په وسیله د نامنۍ ختمول غواړي حالانکه افغانستان اوس ملي پوځ لري
ښه مثالونه د افغانستان په شمال کښې دي ډېر خلک چې په حکومت کښې دننه دي هلته د ملیشو په جوړولو باور لري او داسې افغانستان ته درې لکو زیات پوځ لري ولې د افغانستان پوځ نه حمایت ولې په دې باور نه دي دا جګړه تر څو مشروع جګړه شي د افغانستان پوځ یې بار دي همدا اوس مونږ ګورو چې په ډېرو سیمو کښې ځینې زورواکي او دولتي زورواکي کوښښ د دې کوي چې دا جګړه په یو شکل باندې د خپلو ملیشو په زور باندې
په افغانستان کې نامنۍ پر داسې وخت زیاته شوې چې د ملي یووالي حکومت مشران هم د لوړپوړو چارواکو او وزیرانو په نومولو او ټاکنو کې اختلافات لري دا ډول اختلافات آیا پر جمهوري عمل باور اغیزمنوي او کنه حسیب الله شینواروی پر ولسواکۍ د خلکو باور هغه وخت زیاتېږي چې حکومت د ډیموکراسۍ له اصولو سره سم عمل وکړي
دغه د ولسواکۍ کوم هغه اصول او پرنسپ چې دي تر څو چې هغه په سمه توګه
عملی نشي د حکومت په خوانه هغه ته پاملرنه و نشي ټول واقعي باندې خلکو اعتبار دی د څه کمی دی هم ټول واقعي چې یو سر اصل دا چې د ملت غږ ته باید مثبت جواب وي شي ملت غږ او د ملت مستمر ته باید حل لاره پیدا شي د نګرار خلک د کندوز خلک د فاریاب خلک ډیر وخت لګیا دي د حکومت انداز دی لکه چې دلته ډیر سر ظلمونه روان دي تیر ورځ خبر شوم چې په نګرار کې هر سیمه افتا کې ډېر مختلف ډلې راځي افتا کې دوه ورځې داعش ډله راځي خلک په دې زوري کې تاسو د اماراتو سره مرسته کړې ده دوه ورځې امارات خلک راځي سیمه نه کې بیا خلک په دې زوري کې تاسو داعش سره مرسته کړې ده دوه ورځې بیا حکومت راځي خلک په دې زوري کې تاسو د دوه سره مرسته کړې ده یعنی خلک بیخي خپله لارې ورکه کړې ده چې کوم طرف ته لاړ شي تر څو چې حکومت
خو خوشحال خلیل وایي د حکومت ترمنځ اختلافات په خپل یو جمهوری اصل دی چې بل اخره دواړه خواوی له قانون سره سم چلند ته برابروي
چې منفي نظر نه مرته کتلې سو مثبت نظر مرته کتلې سو کومنګ چیرته دا د مثبت نظر نه ورته وګورو د ملي وحدت حکومت دغه کسان چې فکر راټولسي وي دي ادي اقل یو چوکاټ کې دننه سوي دي او دننه په چوکاټ کې د خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي او دغه مخالفتونو لارو کوڅو ته یا مثلا نه تمام سي سي دوی وسلې راوخلي او د حکومت په ضد عمل نه وجنګي یا د اقل دوی دا ټول سي دي دنه په حکومت کې او په خپل اختلافات ولته باس کې جنجالونه کوي دغه خبره ده چې دا خپل جمهوریت عمل دا او د اقل مونږ ورته امیدوار کېدل سو او وخت کپتیږي ورو ودا خلک نو قانون سره سم ځان عیاری جوړی دی او منفي اثرات دا دي چې د دې خلکو په پریکړو تصمیمونو کې ځان رامسته کیږي د حکومت پریکړې تصمیمونه او غزنې پروژې چې عمل کې ځینې کارونه کوي هغه کې خند او ځان رامسته کیږي او دا خند او ځان دې څو کې چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر ولري کله چې ځوان باندې خلکو مستقیم تاثیر لري هغه تاثیر راته اتمن منفي دي ځکه دوی ته په وخت خدمات نه رسېږي په کار نه رسېږي د وخت غم نه خلل کیږي
البته اباسین بریال وایي کده تیر حکومت واکمنۍ ته ولیدل شي نو خلکو پر هغه حکومت ځکه هم باور کم شوی وو چې ولسته خدمات نه رسول نو ولس خوختل چې دا زلداس حکومت منتخب کړي چې د دوی مسالې حل کړي
تاسو وګورئ نو تیر دي هر لکه کله چې کوم حکومت او بیا په ورسته وخت کې هغه حکومت ته په دې اساس کوم ضرر رسیدل وي چې خلک توقعات یې سل ورشي وي او وي بیا داسې یو ارمان درلود چې د چې حکومت نو هم سره شي چې هغه ځړې تجربې به نه تکراروي هغه حکومت په دې ولسواقۍ لپاره کار وکړي او باورمند وي تر ټولو مهمه مسله به دا وي چې د قانون په تطبیق کې د هغوی جدي مرسته وکړي یعنې عمله په مهار کولو کې به مرسته وکړي لکه چې ما یادته د حکومت
هلته خوشحال خلیل فکر کوي چې یوازې حکومت نه بلکې پارلمان هم د سیاسي بې‌ثباتۍ لپاره پړ بلل کېدای شي
کله چې ملي وحدت حکومت کې دننه اختلافات یو هغه په اسانۍ وزیر نشي مقرر نشي انتخاب ولای هغه یو غټ پروسینه دا وزیر تیریږي او بل اخر پارلمان ته د پارلمان خپل غوښتنې او خپل تقاضا ویل لري هغه سره مطرح کوي نو تبن دغه پروسه ما سره ویل له شروع نه هم دغه سی وګړه سی ولې وزیرانو ټاکل نیولې دي پروژو نه نیولې ټول کارونه پوری نو تبن د دیموکراسي بد تاثیر کوي او د خلکو په ذهن کې نه وځي د افغانستان هغه حکومت سی هغه د دریګونو کوو یو جز ده بلکې تا قضایا خو مثلا دغه مقننه قوه سی پارلمان ده په دې باندې د خلکو اعتبار کم کړي او بل د پارلمان وخت پوره سوه ده د وخت پوره کېدو سره باید دلته ټاکنه شوی وای بل پارلمان راغلی وای او دا پارلمان وخت وغځېد نو دغه د وخت غځېدل هم د خلکو ذهن کې دا غور کړی داسې هغه مشروعیت چې کوم لري هغه نهته ورکي هغه رقم خلک ورته اهمیت قایله نه دي.
اباسین بریال زیاتوي د ملي یووالي حکومت د نامشروع مصلحت پر اساس جوړ شو چې لکه بلې کمزوري دي او خلک اندېښمن دي چې ښایي هیواد له بل بحران سره مخامخ شي.
حکومت کې راغی چې اول خو دی او موږ په تر اخره مال څه شو د دې نو مشروع مصلحت پکې هغه مصلحت دې سبب شو چې یو کمزوري حکومت دې ولې دا دغه چې وضعیت اوس خلک نه شي کړی دي خلک دا چې تصور کوي چې کدا حکومت دې ولې مهالني او غیر امکانات دې له هغه خپل چارو څخه استفاده ولې کوي د دې تر کومه په پلان باندې مرګ یو بحران ته ځو په حال کې چې چې قدی بهرنۍ انفرادي دي په خپل سم کې جګړه کوي یا په چې جګړه د نړۍ دې او په مشکل ډول د افغانستان د ګوندې او د نړۍ روانه ده او په دې منځ کې افغانستان کې قدی دولت ومه لري او دا هر څه مهار نه کړی او په وخت باندې عمل ولې کوي د فکر کوم خو تاسو ده مرګ او دا ټول څه شته خلکو سره دی دا چې دې خلکو تر شاپه کې دي چې کولی کې دي په تاسو ټول حالات کې دي سخت قرباني ورکړي دي سخت باندې تجربه لري هر هغه دغه تجربه د دې سترګو په دریځ کې چې حکومت د نړۍ په صورت کې یو پرسنټ کرامان څه کوي
حسیب شینوار زیاتوی چې د ولسواکۍ اصول په کتابي شکل په نړۍ کې یو ځای هم نه دی عملي شوی، نو په افغانستان کې دا کار ډیر ګران دی، البته دا عمل به روان وي.
موږ هغه ولسواکۍ چې کوم په کتابونو کې لرو یا هغه ولسواکۍ کوم هغه رښتینی اصول چې هغه په ټول نړۍ کې موږ نشو پیدا کولای چې په رښتینی ډول ولسواکۍ موږ پیدا کړو، خصوصا په افغانستان او په دې سیمه کې. یوازې په افغانستان کې نه، په درېمه نړۍ کې موږ د ولسواکۍ پوره اصول تدبیر کول دا لږ ستونزمن دي. دلته زیاتې ستونزې دي، یو خو دا چې موږ لا تراوسه هغسې باثباته ټولنه نه لرو. د خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده. د هېواد هغه ملي ګټې او ستراتیژیکې ګټې هغه په نظر کې وساتلی شي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو اورېدل چې په هر هېواد کې د ولس لومړۍ غوښتنه او د حکومت لومړۍ ذمهواري د امنیت ټینګول وي. په افغانستان کې زیاتېدونکې ناامني پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان رسوي. ژوندونکو، په وینا د ملي یووالي حکومت اختلافات ځکه هم پر جمهوریت د ولس باور ته زیان رسولی شي چې دا حکومت بیا د خلکو د مسالو په هواري کې پاتې راځي. خو پوهان دا هم ګڼي چې که یو حکومت ښه کارندوی ونخي، نو بیا ولس یې په جمهوري طریقه د بدیل لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا ونننۍ خبرونه، راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
دیارانو مشال